آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشب آشنایم نن د سه‌شنبه ورځ د هوتیا کاپ د میاشتې څلېرشتمه د مارچ له څوارلسمې سره برابره ده امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلې په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ
د زیړوک په ولسوالۍ کې د طالب قومندان د فاتحې په مراسمو برید شوی دی ګڼ کسان پکې وژل شوي دي په فرانسې کې حکومت او خیریه ادارې په ګډه په یو پلان کار کوي چې لمخې سوریایي او عراقي مهاجر د هیواد ته وربلل کیږي او سخت واورو په امریکا کې د میلیونونو خلکو ژوند بې نظمه کړی
قدر مون اوریدونکو د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم اوري افغان امنیتي ځواکونو د تیرو درې ورځو راهیسې د لوګر په زرغون ښار غرنۍ سیمه کې تصفیوي نظامي عملیات پیل کړي دي د ښاغلي نور د وروستیو سرګندونو په اړه د اجرایي ریاست د سلاکار سره مرکه کړې چې هغه به هم وروسته واوري او افغان چارواکي وایي چې د اوبلنو ګازو او تیلو عایدات د تیر کال په پرتله سږ کال درې برابره ډیر شوي دي دا او نور رپورټونه وروسته خبرېږي اوس درته عاشق الله رحیمزی د دې ساعت پوره خبرونه وایي
السلام علیکم د پکتیکا ځای چارواکي وایي د زیړوک په ولسوالۍ کې د طالب قومندان د فاتحې د مراسمو پر ګډونوالو بې پیلوټه الوتکې برید کړی دی د طالبانو دغه قومندان ولسي خلکو وژلی وه چارواکي وایي په دې برید کې د وسلوالو طالبانو د دوه مهمو قومندانانو په ګډون نه ویشت وسلوال وژل شوي دي د پکتیکا د والي د دفتره په یو خپاره شوي بیان کې راغلی دی چې دا برید پرون هغه مهال وشو چې وسلوال د طالبان د طالب قومندان کرامت خان د فاتحې د مراسمو لپاره راغون شوی وه خو د افغانستان د کورنۍ چار وزارت په یو اعلامیه کې خبر ورکړی چې افغان ځواکونو د هوایي برید په پایله کې په پکتیکا کې د حقانی شبکې د یو قومندان په ګډون د دولس د دولت لس وسلوال مخالفین وژل شوي دي او دوه نور یې ټپیان دي د اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په منځ کې یو ځانمرګي برید کوونکی چاودنه کړې ده او شپږ وسلوال طالبان یې وژلي دي د اروزګان امنیه قومندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری ویلی دی چې پیښه په چورې ولسوالۍ کې شوې ده ښاغلي فاروق امریکا غږ ته وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل برید کوونکی یو مهمې حکومتي غونډې ته واستوي خو طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي او دا هم نړیوال خبرونه د ژمي په وروستیو ورځو کې په امریکا کې سخت طوفان راغلی دی او د میلیونونو خلکو ژوند بې نظمه کړی دی د دې واورې سره تیز باد او سړې هوا طوفان هم مل دی چې د ستیلا په نامه یاد شوی دی او د سه شنبې یعنی د مارچ د میاشتې د څوارلسمې د امریکا په شمال ختیځو سیمو کې د شاوخوا 50 میلیونه خلکو ژوند اغیزمن کړ واوره تقریبا تر 60 سانتي متره پورې واریدلې ده د باد سرعت په سات کې 100 کیلومتره دی او تر اوسه یې د واشنگټن ډي سي فیلادلفیا د ښار نه نیولې تر شمالي ایالت مین پورې د ترافیکو پر مخ لارې ستونزمنې کړې دي او په ډېرو ساحو کې لړه هم خورا ده او څه نه لیدل کیږي په زرګونو پروازونه هم ځنډول شوي دي په ډېرو ایالتونو کې ښوونځي تړل شوي دي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې غوښتلې د سه شنبې په ورځ په واشنگټن ډي سي کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وګوري د سخت طوفان له امله یې پرواز وځنډېده او لیدنه به د جمعې په ورځ ترسره شي په فرانسې کې حکومت او خیریه ادارې په ګډه په یو پلان کار کوي چې لمخې به یې 1500 سوریایي او عراقي مهاجر دغه هیواد ته راوړل شي دوی وایي دا کار په دې خاطر کوي چې دغه کسان د قاچاقبرانو لاسته ورنشي او یا اروپایي هیوادونو ته د تګ لپاره په خطرناکو او غیر قانوني لارو لاړ نشي دغه موافقه نن د سه شنبې په ورځ په پاریس کې لاسلیک شوله چې لمخې به یې په راتلونکو 18 میاشتو کې هغه عراقي او سوریایي مهاجر فرانسې ته وویړل شي چې په لبنان کې د مهاجرینو په کمپ کې پراته دي د جرمني په شمال کې مقاماتو د یو سازمان فعالیت له دې عمله بند کړی دی چې وایي هلته یې اسلامي افراطیانو ته ځاله جوړه کړې وه پولیسو هغه جماعت هم پلټلی چې دغه سازمان لخوا اداره کیږي د ډي آی کی په نامه د سازمان د سلفي مسلمانانو یو مرکز دی. تیر کال هم پر دغه مرکز پولیسو چاپا اچولی وه. پولیسو د تازه عملیاتو پر مهال د کومکاس د نیولو خبر نه دی ورکړی. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو اوریا. د سعودي عربستان بادشاه ملک سلمان جاپان ته تللی او هلته یې د دغه هیواد امپراتور په ګډون له ګڼو حکومتي مقاماتو سره کتلی دي. په دې سفر کې تقریبا زر عرب سوداګر د ریاض او ټوکیو ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې د پراخېدو لپاره د بادشاه سلمان سره تللی دي. د جاپان او عربستان مشرانو د دوشنبه په ورځ موافقه وکړله چې په عربستان کې د جاپاني سوداګرو د پانګونې لپاره به زمینه برابره کړي. دا په تیرو شپږ څلوېښت کلونو کې لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان یو بادشاه جاپان ته ځي. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت په دې خبره سخت تر فشار لاندې دی چې وایي پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د تیر کال ټاکنو په جریان کې په نیویارک کې د ټرمپ ټاور ودانۍ کې په پټه د غږ ثبتولو کوښښ کړی و. د عدلیې وزارت د کانګرس د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې نه غوښتنه کړې ده چې د دوشنبې وروستۍ مهلت پوره کېدو وروسته هم ورته وخت ورکړي چې په دې اړه نور معلومات غونډ کړي او د ټرمپ د دې ادعا لپاره شواهد وښيي. اوس باندې یوه اونۍ وروسته د ټرمپ حکومت باید په دې اړه شواهد وښيي چې د هغه ځایناستي په څه ډول د ټرمپ کور او دفترونه تر څار لاندې نیولي ول. د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د ملي امنیت رئیس وایي داسې هیڅ کوم کار یې نه ده کړی چې ټرمپ یې ادعا کوي. جیمس کلپر وویل د کمپاین په ورځو کې اصلا داسې هیڅ کوم کار د ملي امنیت ادارې لخوا نه دی شوی چې په ټرمپ ټاور کې د چا غږ ثبت کړل شي. خو د ټرمپ د حکومت مقامات بیا وایي چې بې له شواهدو دا ډول ادعا نه کوي. ترکی په اروپایي ټولنې انتقاد کړی چې د هالند او ترکیې ترمنځ په ډیپلوماتیک جنجال کې د هالند خوا نیولې ده. ترکیه وایي اروپایي اتحاد په دې مسلې کې د سخت وبخښئ ترکیه وایي اروپایي اتحاد په دې مسلې کې د سخت دریځانو خبر مني او پلوي یې کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د اروپایي ټولنې موقف ناقص دی او د ترکیې لپاره هیڅ ارزښت نه لري. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د اروپا بلاک د ترکیې نه غواړي چې جدي بیانونه دې نه ورکوي، خو بیا په دې سترګې پټوي چې هالند د ډیپلوماتیکي اصولو او قوانینو نه سرغړونه کړې ده. د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان حکومت د راتلونکې میاشتې په شپاړسمې نیټې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو لپاره ټول پوښتنه یا ریفرنډم کوي. د ترکیې دوه وزیران په همدې خاطر هالند ته د هغو ترکانو سره د لیدو لپاره تللي وو چې هغوی ته د ریفرنډم په باره کې معلومات ورکړي، خو د هالند چارواکو هغوی ته د دې کار اجازه ورنه کړله. او وروستی خبر دا چې د اروپا پارلمان د پولند د یو استازي غړیتوب په دې خاطر د لسو ورځو لپاره ځنډولی دی چې د میرمنو په حق لیې ناسمې تبصرې کړې وې. د اروپا د پارلمان د غړي یانسوس کوروین میکی ویلي دی چې میرمنې کمزوري په جسمي لحاظ وړې او هوښیارې نه دي او په همدې خاطر باید چې د سړیو په پرتله لږ معاش واخلي. د اروپا د پارلمان مشر انتونیو تاجانی نن د سې شنبه په ورځ ویلي دي چې د پولند د غستازي فعالیتونه به د لسو ورځو لپاره وځنډول شي. د پارلمان مشر ویلي دي چې د میرمنو په حق له داشن خبرې په هیڅ صورت د زغم وړ نه دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. افغان امنیتي ځواکونو د تیرو درې ورځو راهیسې د لوګر په زرغون ښار غرنۍ سیمه کې تصفیوي نظامي عملیات پیل کړي دي. دې سیمې ته د طالب وسلوالو د یو خوندي په نازي په سترګه قتل کیږي. په همدې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ را لګل.
زرغون ښار د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اړوند سیمه ده چې له کابل سره نږدې پراته ده. د افغان چارواکو په وینا له دې سیمې څخه وسلوالو طالبانو د یو خوندي پناه مرکز په توګه ګټه اخیستله. په زیاتره مواردو کې چې د دولتي او غیر دولتي مامورینو د برمتې نیونې خبره شوې، په ډیری راپورونو کې به ویل کېدل چې برمته شوي کسان د زرغون ښار په سیمه کې ساتل کېدل. په لوګر کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قمندان جنرال رازق سپای وایي د افغان ګډو امنیتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې چې درې ورځې مخکې پیل شوي، د دغې سیمې ډېره برخه یې له وسلوالو پاکه کړې ده.
دښمن فرار کړی دی، هیڅ ځای کې موږ سره مقاومت نه دی کړی. په ټولو کلو کې تصفیه او تلاشي روانه ده. ډیر زیات مواد انفجاري موږ لاسته راغلي چې اوس هم تاسو شاید ثانی وي، دا اوس هم یو لوی ذخیره ته انفجار ورکوو. ډیر مینونه هم موږ پیدا کړو، هغو ته هم انفجار ورکوو. اوس هم د تصفیه او تلاشي عملیات دوام لري. قرار د معلوماتو چې دښمن هرې خواته تللی، هلته به موږ کشفي راپورونه لرو چې تعقیبوي او پسې ورځو. د خیره
تر اوسه د عملیاتو په ترڅ کې چارواکو د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړی، خو وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په زرغون ښار کې پر حکومتي سرتیرو بمی چاودنې شوي او یو شمیر هغو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورته وخت کې د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال عصمت الله علیزی په یاده سیمه کې په لویه پیمانه د حکومت وسلوالو مخالفینو شتون نه تاییدوي، مګر زیاتوي چې عملیات به څو ورځې نور هم دوام وکړي.
دوی همیشه په حرکت کې دي، دوی همیشه ځای ته تغییر ورته ورکوي او ثابت ادرس نه لري. ټول زور د دوی پر تبلیغاتو دی او د دوی د تبلیغاتو خلک اولس یې غوا کړی دی او همیشه خلک د دې تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي. دا به تر هغه وخت روان وي څو دغه سیمه زموږ د دوی د وجود څخه نه یوازې دا سیمه او نورې سیمه هم پاکوو.
د لوګر ولی محمد حلیم فدایي چې په زرغون ښار کې له خبریالانو سره خبرې کولې، د زرغون ښار سیمې امنیت ساتل ځکه مهم وبلل چې وسلوال له دې ځایه کابل ته په اسانۍ لاسرسی کولی شي.
یوازې نظامی عملیاتو باندې نه، بلکې په ملکی عملیاتو باندې هم موږ باورمن یو. هماغه و چې د ځینو هغو کورنیو سره چې مستحق ول، هغوی سره هم ځینې کومکونه وشول او د نو نه تر زرغون ښار پورې چې کوم سړک منظور شوی دی، همدارنګه تر سرخابه پورې او بل په سرخاب بند باندې چې کوم زراعتي کوم یو پارک جوړیږي، خصوصا صنعتي، دغه ټولو ارزونه او د دې د تطبیق دپاره او په دې اړه باندې خلکو مرسته غوښتل زموږ د دې سفر هدف. او
زرغون ښار د کابل له ښاره 50 کیلومتره لرې په جنوب کې د محمد غې ولسوالۍ اړوند غرنۍ سیمه ده. د چارواکو په وینا په دغه سیمه کې د تیرو 15 کلونو په موده کې نظامي عملیات نه و شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2296 FM 100.15.
پرون د بلخ والی عطا محمد نور په دغه ولایت کې د مارشال فهیم قسیم د تلین په مناسبت جوړ شو مراسمو کې ویلي چې دی به د جمعیت ګوند په استازیتوب د جمعیت ګوند د پلویانو او غړو سیاسي حقوق تامین کړي. ښاغلي نور دا هم ویلي چې ډاکټر عبدالله عبدالله د دې لپاره چې خپل موقف او قدرت وساتي د معاملو هڅه کوي. د ښاغلي نور د وروستیو څرګندونو په اړه مو د اجرایي ریاست د سلاحکار داود اساس سره مرکه کړې چې ستاسو پام اورېدو ته راګرځو. ولې عطا محمد نور پر ډاکټر عبدالله انتقادونه کوي او قار ښکاري؟ په
ګوري د افغانستان کې د بیان ازادي د حق په تور کړی ده، چې دوی باید انتقاد وکړي. انتقاد د اصلاحاتو پر بنیاد باندې دي. مشکلات په حکومت په دولت کې موجود دي، خو تاسو ته هم د افغانستان یو د سیاسي نڅخه ده چې انتقاد یې ورته وایي، خو دا انتقاد په دې بنیاد باندې نه چې دا بنیاد حقیقت په څه شي وي او څه شي بنی نو استاداتا د ریاست اجرایی یا د دې ټیم یا د نږدې ملګرو څخه ده او ملګرو څخه به یې دا پرون څرګندونې چې استاداتا وکړي، دا به شاید بېرته د ډېر نږدو وخته کړې ته د ریاست اجرایی په حمایت باندې به د خپل کار ته دوام وکړي. او تاسو ته معلومه ده چې په سیاست کې دوست دائمي شته او دښمن دائمي شته. دا خبرې د تاسو مشکل هم نه ولې چې د استاداتا پرون وکولې ده. فکر کوم چې حادي حالت دا انتقادونه به هر څوک د حق لري چې باید انتقاد وکړي.
اختلاف اساسي ټکی د ډاکټر عبدالله عبدالله او د عطا محمد نور ترمنځ څه دی؟
اساسي مسله چې موږ وګورو هغه مسله ده د توافقنامې مسله ده. هغه حکومت د ملي وحدت حکومت چې د توافقنامې پر بنیاد باندې راغلی، په هغه کې 50-50% ولو او هغه باید 50% کار د حکومت د دواړو مشرانو په مشوره سره وي، خو متاسفانه هغه رقم په د 2.5 کلو پورې دا رقم نه ووسو. هر ګی رئیس جمهور هغه توافقنامه عملي نه کړه. د استاداتا څو وارې د غوښتنې وې چې باید دا توافقنامه ژر تر ژره عملي شي. ډاکټر صاحب عبدالله هم دا غوښتنه د افغانستان د ټولو خلکو د غوښتنو توافقنامه باید عملي شي، خو توافقنامه پر څه رقم باید عملي شي؟ په دې شرایطو کې توافقنامه باید په هرامي په پاوسیلا په دې باندې باید عملي کړو. استاداتا وایي نه، په یو وار باید توافقنامه عملي شي. هغه شی چې په توافقنامه کې راکړل شوی دی هغه باید دا پتن راکول شي. خو موږ د افغانستان دې شرایط ته په کتلو باندې چې د ملي وحدت حکومت تر مشرانو دا جنجالونه وحسي، نو به هم دنیا هغه کومکونه چې سره کوي هغه کومکونه به لمنځه ولاړ شي او هم به امنیت ته موږ زیان ووینو. موږ غواړو چې دغه توافقنامه د یو احرام له وسیلې د لارې نه دا توافقنامه په سوکه سوکه باندې عملي کړو. توافقنامه پر عملي کېدو باندې ده.
عطا محمد نور، دغه 50% سهم د جمعیت د ګوند لپاره غواړي او که د ډاکټر عبدالله د طرفدارانو لپاره چې کېدی شي په طرفدارانو کې داسې څوک وي چې د جمعیت ګوند پورې مربوط نه وي؟
ګوري موږ وایو چې ریاست اجرایه نه په جمعیت کې تعلق لري، نه په اسلامي کې تعلق لري، نه په حرکت اسلامي کې لري. دا د افغانستان د خلکو رایه ده، هغه کې مختلفې رایې دي، په هغه کې د مجاهدینو رایه ده، په هغه کې د خلقیانو رایه ده، په هغه کې د افغانستان کې هندوانو سکان ته پرته دي، د هغو رایه ده. په افغانستان کې هر وزیري رایه په دلته ولې
خپل نظر څه چې اجرایه رئیس د جمعیت د ګوند په استازیتوب ناست دی، باید ګوند لپاره کار وکړي کنه؟ اجرایه ریاست افغان شموله دی، باید د ټول افغانستان لپاره کار وکړي.
په اجرایه ریاست کې ګوري د هر از نه، د هر قوم نه، د افغانستان د هر ګوټ نه رای راغلی دی. د افغانستان د رایو پر بنیاد باندې ریاست اجرایه تشکیل شوی ده، هغه کې هم د هر از، د هر قوم، د هر چا رای پکښې کې دی. که موږ د یو ویز لپاره کار وکړو، که موږ د یو ډلې لپاره کار وکړو، دا به زه فکر کوم چې په تېرو کې هم ډېر نتیجه نه ده ورکړې. او ریاست هجرایه نه ده، نه د جمعیت د ګوند څه تشکیل شوی ده، نه د حزب اسلامي د ګوند تشکیل شوی، نه د حرکت حزب. دلته ما در ته وویل چې د افغانستان د هر ګوټ رایشته، موږ ته د افغانستان خلک مهم دي. تر هر ټوله چې حزبونه هم د افغانستان د خلکو نه تشکیل کېږي، موږ په دې کوشش کوو چې د افغانستان د خلکو په وضعیت کې بهبود راولو.
ولسمشری مانی سره د ښاغلی عطا محمد نور خبرې اترې تقریبا د شپږ میاشتې مخکې پیل شوې وې. هغه وخت کې به اجرایه ریاست د قوله داسې خبر خپور شو چې ښاغلی نور د جمعیت ګوند په استازیتوب نه، بلکې د خپلو شخصي ګټو خوندي ساتلو او په بلخ کې د والی په توګه د پاتې کېدو په خاطر دا مذاکرات په مخ بیایي چې ځان حفظ کړي. اوس عطا محمد نور داسې وایي چې عبدالله د خپل سیاسي موقف او شخصي ګټو په خاطر د معاملې هڅه کوي. د دې دواړو ترمنځ چې ډېر نږدې متحد پاتې شوي دي، د یو ګوند غړي دي، نو اوس پوښتنه دا ده چې همدغه اختلافات یا انتقادونه چې په یو بل کېږي، دا به د ډاکټر عبدالله حزبي او سیاسي موقف تر سوال لاندې نیکي او پایله څنګه ګوري؟
د اختلاف ډیر اوس نه، او دا به اختلاف ډیر لاندې په ډیر زور ورځي کې دا اختلاف ډیر ته پاتې ورسیږي. خو دا د حق له چې د حق سره په خبرو باندې غوښتنه ځینې کوله چې حق وغواړي، زیات وغواړي، وزیران ځینې وغواړي، والیان ځینې وغواړي، هر تر یو ځایه پورې هغه خبره نه ورسره ومنله. هغه خبره چې د حق سره شي د کړې وله چې په جمعیت ګوند سره هم دا ویلي وله چې زه په دوه میاشتو کې د حق نه څونه والیان او څونه وزیران اخلم، خو متاسفانه هرګه خبره نه ورسره ومنله. دغه د دې خوابتي به ډېر اوږد مدت ونه شي، ځکه چې دا به بیرته ژر تر ژره دا مشکل حل شي. اوسله تاسې پرون به خوښي نه ولې په احساساتو به دا خبرې کړي، زه فکر کوم چې ډېر ژر به بیرته اوسله تاسې ډاکټر صاحب عبدالله به بغل کې او په خندا خوله باندې ناشي.
ډېره مننه اساسب کور ودا.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
افغان چارواکي وایي چې د اوبلنو غازو او تیلو عایدات د تیر کال په پرتله سږ کال درې برابره ډیر شوي دي. د افغانستان د غازو او نفتي موادو د تصدۍ رئیس ولید تمیم وایي تیر کال د تیلو او غازو عواید 219 میلیونه افغانیو ته رسیدل، چې دا شمیره په 1995 کال کې 590 میلیونه افغانیو ته رسیدلې ده. په دې اړه پام وکړئ د لیمی نیازی رپورټ ته.
د اوبلنو غازو او نفتي موادو د تصدۍ چارواکي وایي چې د تیلو او غازو په عوایدو کې درې برابره زیاتوالی راغلی دی. د تصدۍ مشر ولید تمیم د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل سږ کال افغان حکومت د تیلو او غازو په صادراتو کې 590 میلیونه افغانۍ عواید درلودل، چې د تیر کال په پرتله په کې 320 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. هغه د تیلو او غازو په برخه کې د عوایدو د زیاتوالي د لاملونو په اړه وویل.
درې عمده دلیلونه لري. لومړی دا چې زموږ د منابعو په عایداتو کې شفافیت رامنځته شوی. په گزارش ورکولو کې مو له ارقامو څخه کار اخیستی دی، او همدارنګه د عوایدو په ټولولو کې مو له شفافیت څخه کار اخیستی دی.
درجه موري اوید.
خو د افغانستان د سوداګری خونی چارواکي د نفتی موادو د اوایدو د لوړې دوه اصلي سبب د حکومت لخوا د لوړې مالیه خستل غړي او وای هغه خلک چې د تیلو کاروبار کوي حکومت ری زیاته مالیه اخلي. د دې خونی وایان سیام الدین پسرلی امریکا غک ته وویل
دا چې اواید لوړ شوی دی دلیل یې دا دی چې په دې وروستیو کې دولت مالیات ډیر لوړ کړی دی. هغه خلک چې په قانوني ډول تجارت کوي او د تیلو کاروبار کوي هغوی لوړه مالیه ورکوي، محصول او ګمرک ورکوي، نو ځکه د نفتي موادو اواید لوړ شوی دی.
د اوبلونو ګازو او تیلو د تصدۍ د چارواکو پر وینا سږ کال 3 میلیونه میټریک ټونه نفتي مواد د افغانستان ګمرکونو له لارې افغانستان ته وارد شوي دي چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال د نفتي موادو واردات ډیر شوي دي. په داسې حال کې چې افغانستان په خپله هم د دغه هیواد په شمال کې د نفتي موادو طبیعي زیرمې لري، خو بیا هم له ترکمنستان، قزاقستان او ایران هیوادونو څخه نفتي مواد صادروي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د هوا پیژندنې ملي ادارې د واشنگتن، ویرجینیا، مریلند، پنسلوانیا، نیوجرسي، کنیټیکټ، رود آیلند، ماساچوسټس او نیو همشایر لپاره د طوفاني هوا خبرداري ورکړي. تمه کیږي چې په نیویارک ښار کې نن سیشن به له 1 نه تر 2 فوټه پورې واوره ووریږي او شدید باد به هم ورسره وي. د واورو د سخت طوفان له امله امریکا ته د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سفر هم ځنډیدلې. نور تفصیل په رپورت کې اورو.
د امریکا فلادلفیا ته نږدې د هوا پیژندنې ادارې د طوفان وژونکې بللای او خلکو ته خبرداری ورکړی چې له خپلو کورونو څخه ونه وځي. د دې ترڅنګ له ماساچوسټ ایالت نه تر ډلاویر ایالت پورې د ساحلي سیلاب خبرداری ورکړ شوی دی. د الوتکو د پرواز د تعقیب د ویپاڼې له مخې یوازې نن سه شنبه څه د پاسه 15,000 پروازونه ځنډول شوي.
I've been receiving the latest information on the blizzard forecast.
ما دی وړه د دوپان پاړه ورستی معلومات تر لاسه کړی دي. زه فکر کوم چې موږ په خو وضعیت کې یو. په حکومت کې هر څوک بشپړ چمتووالی لري. هله لرم چې دا دوپان هغوم را خطرناک نه وی لکه څنګه چې ځینو خلکو وړاندوی نه کړی ده.
د واورې د سخت طوفان لامل سپینه مانی اړه شوی چې د ولسمشر ترامپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل لیدنه د جمعې تر ورځې پورې وزندوي.
چانسلر مرکل and I have just spoken and she's going to be
ما هم دا اوس د صدر اعظم مرکل سره تلیفوني خبرې وکړې. هغه ترجمه ورځ پورې خپل سفر ځنډولای. موږ د هغه را تک تسترګي پلاریو او دا به یو ښه ملاقات وي.
په پلازمینه واشنگتن کې دولتي دفترونه 3 ساعته نه وخت کار پیلوي. ځینی کارکونکو اجازه لري چې له کوره کار وکړي، خو د حکومت عاجله کارکونکو چې د امریکا غږ ځینی کارکونکو هم پکې شامل دي باید خپل کار په وخت پیل کړي.
Yeah, the condition was very bad. I saw I was driving.
Was ya der kharab dai palar ki me tsu motoruna walidal che jangidali wo motoruna palar ki khwaidal aw yow pa bal lagidal.
Pa Massachusetts yalat ke che da 12 tar 13 inch waw report wadan wai na shwe wali Charlie Baker khalko ga kdai che betara bawi che pa motoru ke lo yularo ta wo nozi. Pa Virginia, New York, Philadelphia aw Boston ke nensation me khunzi tadali di.
It was slick. I mean, I was actually talking to a gentleman here.
لاره خویا و ما دلته یو چا سره خبرې وکړې. هغه خپل کار ډیر په خاتو غتر سره کوي. تر اوسه چې راغلم کوم ټکر می لار کې ونلید.
د پنسلوانیا والی ټام وولف ویلی چې د 2000 واورې پکون کې موټرونو ترڅنګ شاوخوا 200 ملي ګارد په کار ګمارلی چې په دې توپان کې د خلکو سره مرسته وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
په پکتیکا کې د پولیو واکسین په برخه کې د عامه پوهاوی مسول وی چې په برمل ولسوالۍ کې د عامه پوهاوی پروګرام ښه نتیجه ورکړي او غواړي دا سلسله نور ولسوالۍ ته هم وغځي چې خلک د واکسین په اړه ضروري معلومات ترلاسه کړي. زمون خبريال عبدالملک شفق په پکتیکا کې د پولیو په حق له د عامه پوهاوی له مسول عبدالولي سره مرکه کړي او په سر کې ترې د عامه پوهاوی د اوسنی وضعیت په اړه پوښتلي دي.
د خلکو په وای دی واکسینو په اړه کې خو تقریبا اوس دا ټول خلک په دې باندې پیږي چې واکسین د کوم مرز لپاره دی او دا څه په پیدا لري او ټول خلک په دې باندې پوسوي دي چې واکسین هیڅ نو ضرر نه لري ماشوم لپاره. خو بعضی مشکلات په ټولو ولایتو کې موجود دي چې هغه بعضې منفي تبلیغات چې خلک یې په مختلفو بانو باندې بعضې خلک پیدا کوي چې تعصب لري، کوم مانیټوران چې په ساحه کې ګرځي او چکلیستونه چې ډکوي د کمپاین په دوره کې، نو له هغه نه معلومیږي چې تقریبا له 500 تر 600 پورې خلک د واکسین په باره کې ښه پوهاوی لري. کوم د موږ له ټیمونو سره کومک هم کوي، د موږ له رضاکارانو سره هم کومک کوي.
د عامه پوهاوي پروګرام مو په کومو ولسوالیو کې ترسره کړی او تر څنګ کوم ډول پروګرامونه مو پر لاره اچولي؟
د موږ د عامه پوهاوي پروګرام خو پلان په تنوع په برمل ولسوالۍ کې ده، او نور د ولایت په ساته باندې موږ له خلکو سره بعضې ځایو کې غونډې نیسو چې کومو ولسوالیو ته ولاړو سو، او د رادیوګانو سره موږ په تماس کې یو، او همداسې نړیوالو رادیوګانو لکه ازادي رادیو چې دی او بي بي سي چې د نورو رادیوګانو له غنم د واکسینو پیغامونه خپرېږي، نو ټولو خلکو ته اکثرو خلکو ته د رادیوګانو له لارې د موږ پیغامونه رسېږي، ځکه موږ ټولو ولسوالیو کې ټولو خلکو ته مخامخ پیغامونه سره رسوي. نو یوه ښه وسیله چې دغه د رادیوګانو لار ده چې موږ رادیوګانو سره موږ سره همکاري کړې ده، نور همکاري هم راسره وکړه تر څو پورې د موږ پیغامونه ټولنې ته ورسي.
ډاکټر صاحب، که څه هم تاسو په برمل ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي پروګرام پلی کړی، خو ویل کېږي په برمل ولسوالۍ کې د واکسین پر وړاندې ستونزې را پیدا شوې دي، په دې اړوند تاسو څه وایست؟
د واکسینو پروګرام تقریبا د یوه میاشت کېږي چې د برمل په ولسوالۍ کې بند شوی ده. هغه د نور مختلف وجوهات دي چې خلک اجازه نه ورکوي تر څو پورې د موږ پروګرام هلته عملي شي. موږ امیدوار یو چې انشاءالله دغه لس یا 15 ورځو کې به دغه مشکل حل شي او د واکسینو پروګرامونه کمپاینونه بیرته په برمل کې شروع شي.
تر څو چې خلک د واکسین په ارزښت او ګټو نور هم ښه پوهېدلی وي، تاسو په دې اړه په راتلونکي کې څه پلان لرئ؟
د موږ په 2018 کال کې لکه د 2018 کال په څیر باندې د برمل په ولسوالۍ کې د موږ د عامه پوهاوي پروګرام برحاله ده، او نور ولسوالۍ هم موږ پیشنهاد کړی د یونیسف ادارې ته، لکه بالخصوص ګومل او د سروبي او د زیړوک او د نکې ګیون او ولسوالۍ چې هغه ډېرې لرې دي له مرکز نه، د هغو لپاره موږ پیشنهاد کړی دی، خو تر اوسه پورې پیشنهاد منظور شوی نه ده. کنو که چیرې منظور شي، موږ په 4-5 ورسوالۍ نورو کې پروګرام لرو چې د موږ د عامه پوهاوي پروګرام اوسي شروع شي، او تر څو پورې خلکو ته د موږ پیغامونه په ښه طریقه سره ورسي.
د پکتیکا ځای چارواکي د زیړوک په ولسوالۍ کې د طالب قومندان د فاتحې د مراسمو پر ګډونوالو به پیلوټ الوتکې کې برید کړی دی. چارواکي په دغه برید کې د وسلوالو طالبانو د دوه مهمو قومندانانو په ګډون 9 وسلوال وژل شوی دي. د اروزګان امنیتي چارواکي د وسلوالو طالبانو په منځ کې یو ځانمرګي برید کوونکي چاودنه کړې ده او شپږ تنه وسلوال طالبان یې وژلي دي. د اروزګان امنیت قومندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری وایي چې پیښه په چورې ولسوالۍ کې شوې ده. سخت واوري په امریکا کې د ملیونو خلکو ژوند بې نظمه کړی دی. د ژمي په وروستیو ورځو کې دا د واورو تیز باد او سړې هوا طوفان د ستیلا په نامه یاد شوی دی، او د سه شنبې په ورځ د امریکا په شمال ختیځو سیمو کې د شاوخوا 50 ملیونو خلکو ژوند اغیزمن کړی. په فرانسې کې حکومت او خیریه ادارې په ګډه په پلان کار کوي چې له مخې به یې 500 سوریایي او عراقي مهاجر دغه هیواد ته راوړل شي. دوی وایي دا کار په دې خاطر کوي چې دغه کسان د قاچاقبرانو لاسته ورته شي. د جرمنی په شمال کې مقامات دی او سازمان فعالیت لدی عمله بند کړی دی چې وایي هلته یې اسلامي افراطیانو ته ځاله جوړوله. پولیسو هغه جماعت هم پلټلی چې دغه سازمان لخوا اداره کېده. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان جاپان ته تللی او هلته یې دغه هیواد امپراتور په ګډون له ګڼو حکومتي چارواکو سره کتلی دي. په دې سفر کې زر عرب سوداګر د ریاض او ټوکیو ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې د پراخېدو لپاره د پاچا سلمان سره تللی دي. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت په دې خبره تر سخت فشار لاندې دی چې وایي پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د تیر کال د انتخاباتو پر وخت په نیویارک کې د ټرمپ ټاور ودانۍ کې په پټه د غږ ثبتولو کوښښ کړی و. د ترکیې په اروپایي ټولنې انتخاب کړی چې د هالند او ترکیې ترمنځ په ډیپلوماتیک جنجال کې د هالند خوا نیولې ده. ترکیه وایي اروپایي اتحاد په دې مسلې کې د سخت دریځانو خبره مني او پلوي کوي. او وروستۍ خبر دا چې د اروپا پارلمان د پولند د یو استازي غړیتوب په دې خطر د 10 ورځو لپاره ځنډولی چې د میرمنو په حق لې ناسمې تفسیرې کړي دي. د اروپا د پارلمان د غړي یانسوس کوروین میکي ولیدي چې میرمنې کمزوري په جسمي لحاظ وړې او هوښیارې نه دي، او په همدې خاطر باید چې د سړیو په پرتله لږ معاش واخلي. د اروپا د پارلمان مشر انتونیو تاجاني نن د سې شنبې په ورځ ولیدي چې د پولند دغه استازي فعالیتونه به د 10 ورځو لپاره وځنډول شي. د پارلمان مشر ولی دی چې د میرمنو په حق له داشن خبرې په هیڅ صورت د زغم وړ نه دی.
قدر من اوریدونکو نیم ساعت خبری پختو خبرونه په همدیزی پای ته رسیده. تربیام الله ملشه.